السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. په دې نیم ساعت کې مو له دغه خبري کیسو خبرو. امریکا وایي له افغانستانه د خلکو د ایستلو عملیات تاریخ کې ساری نه لري.
They have now facilitated the evacuation of
هغه یعنی امریکایي عسكر د اگست 14 سباندې و ډیر زرا کسان له هیواد را ایستلی دي.
کابل کې د نوي حکومت جوړې دوته هڅه طالبان وایي څو ورځو کې به دا اعلان وکړي.
دا به ډیر وخت نه ونیسي ان شاء الله تعالی. د یو په شاوخوا کې به نوې حکومت اعلان
شي. افغانستان کې د بانکونو بندیدو خلکو ته لوی سرخوګای جوړ کړی.
موږ اوس په کور کې یو افغاني هم نه لرو. زموږ ټول پیسې په بانکونو کې بندې. دلته هیڅ حکومت نشته چې موږ سره مرسته وکړي.
او نن د افغانستان په اړه د اوس تر صنعتي هیوادونو سرمشري زیاتر سره کیږي. نن سه شنبه د سمبولې یاوګي دویمه او د اگست 14 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. راځي تر هر څه مخکې د دې ساعت خبرونه واورو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. افغانستان کې د قدرت تشې ته د سیمې اندېښنې زیاتې شوې. پاکستان افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي غوښتنه کړې او امریکایي چارواکو فایزر واکسین ډیر ګټور یاد کړی. بشپړ خبرونه. د ډلهیز امنیت تړون سازمان اندېښنه لري چې طالبانو لا هم په افغانستان کې د انتقالي حکومت جوړول نه دي پیل کړي. طالبانو لس ورځې وړاندې کابل ونیوه. روسیا چې د ډلهیز امنیت تړون سازمان مشري کوي په محتاطانه توګه په کابل کې د نوي مشرتابه په اړه خوشبینه وه او د یو ټول شموله حکومت د جوړولو لپاره یې د طالبانو د ژمنې هرکلی وکړ. خو د طالبانو دو سرچینو د دوشنبې په ورځ فرانس پرس اژانس ته وویل چې طالبان بل افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو پورې د حکومت اعلان ونه کړي. مسکو اندېښنه لري چې په افغانستان کې ناکرارۍ ګاونډیو هیوادونو ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان ته ونه غځیږي. روسیا په دغو هیوادونو کې پوځي اډې لري. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی له طالبانو او نورو افغان مشرانو وغوښتل چې ژر تر ژره د هر اړخیزې سیاسي حل لارې په اړه موافقې ته ورسیږي. هغه دا غوښتنه پرون په اسلام آباد کې د سیمې هیوادونو ته د خپل سفر تر پیل مخکې رسنیو ته وکړه. قریشی به نن سه شنبه د ازبکستان پلازمینې تاشکند ته ولاړ شي. دا یې وروسته له تاجکستان، ترکمنستان او ایران څخه هم لیدنه کوي. د افغانستان موضوع د هغه د خبرو اترو یوه مهمه برخه جوړوي. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر له چینایي چارواکو سره د ټلیفون له لارې د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د قریشی په وینا پاکستان د خبرو له لارې د افغانستان مسئلې ته د سوله ییز او سیاسي حل موندلو په برخه کې خپل رول ته دوام ورکوي. د کابل ښاروالي چارواکي وایي ژر به له ټول ښاره کانکریټي دیوالونه او موانع ټول شي. ښاروالۍ پر خپله فیسبوک پاڼه یوه ویډیو هم خپره کړې چې ښیي د دفاع وزارت له مخې او محمود خان پله له سیمې کانکریټي موانع او دیوالونه لرې کیږي. د کابل ښاروالۍ د چارو د کمیسیون رئیس حمدالله نعماني په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ترافیکو په مخ کې خنډونه پیدا شوي دي، پیدارونو په مخ کې خنډونه پیدا شوي دي. تقریبا ډیر د غور سره سقوط شوی، د ښار ورسره سقوط غوندې ښکارېږي او د ښار بدنمایي ده ورسره. اوس دې ته اړتیا نه لیدل کېده. نو موږ تقریبا د دغې هفتې په لومړیتوبونو کې دا ونیول چې موږ د ښار دا موانع موږ له بین یوسو.
کابل ښاروال داود سلطانزوی شخصي دفترونو او کورونو ته هم ګواښ کړی چې ژر د موانع او کانکریټي دیوالونه لرې کړي، کنه ښاروالي به د دې کار لګښت ترې واخلي. د افغانستان په لویو ښارونو په تیره بیا پلازمینې کابل کې د امنیتي ګواښونو په سبب تقریبا له ټولو دولتي ودانیو او پوځي مراکزو کانکریټي دیوالونه تاو شوي دي. پر افغانستان د طالبانو تر ولکې وروسته د دې هیواد د موسیقي ملي انسټیټیوټ تړل شوی دی. د دغه انسټیټیوټ مشر ډاکټر احمد سرمست د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې د طالبانو تیرې دورې ته په کتو یې دا پریکړه کړې ده.
زمونږ په یاد دي چې طالبانو په خپلې پخوانۍ حکومتي دوره کې د افغانستان د کلتوري اساسې په بشپړه توګه د له منځه وړلو پالیسي خپله کړې وه.
خاغلی سرمست ویل د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د 350 د کوونکو ترڅنګ د هر یو افغان سندرغاړي ژوند د مهال له خطر سره مخامخ دی. طالبانو دا وار د موسیقي په اړه ښکاره څه نه دی ویلي، خو په خپله مخکینۍ دوره کې پر موسیقي، فلم، تیاتر، ډرامو او نور ورته هنرونو کلک بندیز لګولی و. د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړو د آسیا پوم سیلو بو یعنی فورم تر سره کولو د سرو او سپینو زرو څو میډالونه ګټلی. دا خبره د تکواندو د ملي فدراسیون ویان زبیح الله شهزاد ازادي رادیو ته وکړه.
خوشبختانه د افغانستان نه سید رستم اکبری وتوانیدل چې د آسیا په کچه باندې اتل ولی ترلاسه کړي، او همدارنګ مونسا هاشمی او رحمان حیدری وتوانیدل چې د سپینو زرو مډالونه ترلاسه کړي، او علی رضا د ژیرو مډال ترلاسه کړل.
شهزاد زیاته کړه چې د آسیا د پوم سیلوبې په انلاین بڼه کابو یو میاشت روانې وي چې بل اخره یې نتایج پرون دوشنبه اعلان شول. او د امریکا ولسمشر جو بایدن د متحده ایالاتونو د خوړو او درملو د ادارې FDA له خوا فایزر واکسین ته د بشپړې اجازه ورکړه یو لوی لاسترولنه وبلله. ولسمشر بایدن دوشنبه ماسپکین سپینې ماڼۍ کې د امریکایانو د واکسیناسیون په تړاو لاندې خبرې وکړې. هغه امریکایان تشویق کړل چې د فایزر واکسین ولګوي.
After a strict process, the FDA has reaffirmed.
لیوی سخت پروسی ورسته د خوړو درملو ادارې FDA اعلان وکړ چې د کووید-19 فایزر واکسین خوندي او اغیزمن دی، او FDA بشپړو ورسته اجازه ورکړې او تایید کړې. کتا سو د هغو ملیونونو امریکایانو لړل یاست چې ویل مو د FDA تر بشپړ تایید پورې دا واکسین نه لګوي، دا د ادارې کار هم شو. نو وخت دی چې ورشه یا واکسین ولګوي.
It's time for you to go get your vaccination.
د امریکا د خوړو او درملو ادارې بشپړه تاییدی ورکړي چې د فایزر او بیونټیک واکسین د 14 کلنو او تر هغه د پورته عمر لرونکو کسانو لپاره لګیدل شي. مخکې د فایزر د بیړنۍ کارونې اجازه ورکول شوې و. په امریکا کې تر اوسه پورې 2.24 میلیون کسانو د فایزر واکسین لګولې دی. زموږ آزادی رادیو نه اوري تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږی. په دې هیله چې یو خوشاله ورځ مو پیل کړی وي، راځو د خبرونې د سر راپور ته. امریکایي چارواکي وایي د حواله لارې له افغانستانه د خلکو د رایستلو اوسنی عملیات په تاریخ کې ساری نه لري. دا خبره د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان دوشنبه ناوخته په یو کانفرانس کې وکړه. هغه ویل له تیرې شنبې 2000 کسان د امریکایي عسکرو په اسانچاري سره له کابله ایستل شوي دي. تفصیل یې د صفی الله ستانکزی په راپور کې.
د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار د هغو امریکایي عسکرو ستاینه وکړه چې په کابل کې د خلکو د رایستلو په اسانچاري او همکارۍ بوخت دي. جک سولیوان دوشنبه په سپینه ماڼۍ کې خبر اعلان وکړ له کابل د امریکایانو، بهرنیانو او هغو افغانانو د رایستلو په تړاو جزئیات ورکړل چې له خطر سره مخ دي. هغه زیاته کړه:
They have now facilitated the evacuation of more than 37,000 people out of the country.
هغوی یعنی امریکایي عسکر د اگست 14مې سباندې 2000 کسان له هیواد رایستل دي. امریکایي د درېمو هیوادونو اتباع زموږ افغان متحدین او هغه افغانان چې له تعقیب او یا له هغه د لا زیات ګواښ سره مخ دي. یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې 28 امریکایي پوځي الوتنو 1400 کسان له کابل راایستلي. په دې سربېره د ائتلاف یو شپېته الوتکو کې 15900 نور کسان راایستل شوي. دا په تیرو 24 ساعتونو کې له 1400 زیات کسان کېږي، او ساعت په ساعت دا پروازونه دوام لري.
As we speak.
کابل تیرونه د طالبانو لاسته ولوید. په دې سره د امریکا په شمول د غنو لویدیزو او نورو هیوادونو چارواکو هڅه ګړندې کړې چې په افغانستان کې مشت خپل اتباع، ډیپلوماټان او افغان همکاران وباسي. امریکا د دې عملیاتو لپاره خپل اسکر د حامد کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې مشت کړل. هغه هوایي ډګر چې پکې بهر ته تلو لپاره لږونه زر افغانان، زاړه، ځوانان، ښځې او ماشومان ورټول دي. په هوایي ډګر کې لا هم د خلکو ګډوډي نه ده قرار شوې. ان تر دې چې هر ورځ د یوې نیمې پیښې او ډزو راپور خبريږي چې پکې خلکو ته مرګ جوړ لاوړي. امریکا د دې ترڅنګ چې د خلکو د محفوظ راایستلو د پروسې لپاره په هوایي ډګر کې خپل زرګونه عسكر ګمارل او ترریر د هوایي ډګر دننه چارې تنظیموي، خو د ترهګرو ډلو په تیر بیا داعش د احتمالي بریدونو په تړاو اندېښنه لري. د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان ویل امریکایي قومندانانو ته هر اړخیز صلاحیت ورکړل شوی چې د یادو ګواښونو په وړاندې پوره چمتووالی ولري. له دې سره هم مهاله چې موږ د عملیات ترسره کوو، په هوایي ډګر باندې د داعش خراسان ډلې نورو ترهګرو ډلو د بریدونو په وړاندې ډیر لوړ چمتووالی لرو او بیدار یو. زموږ ولسمشر هم قومندانانو ته د هغوی د هر ډول امکاناتو د غوښتنې اجازه ورکړي څو د دغسې بریدونو پر ضد تیار وي. د دوشنبه پر سهار وختي د حامد کرزي د هوایي ډګر په شمالي دروازه کې په ډزو کې یو افغان ساتونکی وژل شوی او درې نور ټپیان دي. دا خبره د جرمني وسلوالو ځواکونو چې په هوایي ډګر کې د خپلو خلکو په ایستلو بوختي یوه اعلامیه کې کړې. په دې آنلاین خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې ډزې د ناسرګندو وسلوالو او د امریکا، جرمني او افغان ساتونکو ترمنځ تبادله شوې. تر دې مخکې د برېټانیا پوځ ویلي و چې د کابل له هوایي ډګره بهر د تیرې یوې اونۍ په ګډوډۍ کې لږ تر لږه و افغانان وژل شوي. د ناټو یو چارواکي بیا ویلي په تیرو ورځو کې د کابل د هوایي ډګر شاوخوا شل افغانان وژل شوي چې ځینې په ډزو وژل شوي او ځینې تر پښو لاندې شوي. طالبانو په کابل کې د رواني ګډوډۍ پړه پر امریکا او ناټو متحدانو اچولې. د طالبانو د دعوت او ارشاد کمیشن مشر ملا امیر خان متقی وایي هیڅوک محصور نه دي، هر څوک کولی شي د دنیا هر ګوټ ته د ویزې او پاسپورت له لارې لاړ شي. د راپورونو له مخې لسګونه زره کسان چې پکې اسناد لرونکي او بې اسناده خلک شامل دي د کابل هوایي ډګر شاوخوا ټول شوي. د خلکو دې هجوم ځینې زړه بوګنوونکي پېښې هم رامنځته کړي چې یوه یې په روانه الوتکه کې د لسګونه کسانو نښلیدل او بله یوه پېښه له الوتکې نه په نیمه هوا کې د هغو کسانو رالویدلو چې ځانونه یې د ټایرونو سره کلک نیولي وو.
ل افغانستان مو د امریکایي اتباو او د حقوقي د همکارانو د استلو په اړه واوریدل. یوې اونۍ واوخته چې طالبان د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې تر چټکو پرمختګونو وروسته پر کابل واکمن شوی دي، خو دې ډلې تر اوسه یو حکومت نه دی اعلان کړی. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون غړی عبدالحنان همت وایي د مشرانو لخوا د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو لپاره سلام مشورې په چټکۍ روانې دي. ښاغلی همت چې د طالبانو په پخوانی واکمنۍ کې د باختر خبری اژانس رئیس وو او د هیواد ورځپاڼې مسؤول مدیر هم پاتې شوی، په دې باور دی چې طالبان به وتوانېږي له هغو افغانانو سره شریک کار وکړي چې کلونه د طالبانو په مخالف صف کې تیر کړي. نوموړی د بې وزلۍ او غربت په وړاندې مبارزه او د نړیوال ټولنې سره خوا په خوا تګ د طالبانو لپاره راتلونکي ننګونې بولي چې په وینا یې وبکولی شي پرې برلاسي شي. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون له دې غړي عبدالحنان همت سره اجملند مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې کله به طالبان نوی حکومت جوړ کړي.
د طالبانو مرابري شورا او د طالبانو فور مشران سره نورو سیاسیونو او بنپوزو شخصیتونو په مشورو باندې لګیا دي ترڅو ډېر ژر افغانستان لپاره د نوي حکومت تشکیل وړاندې کړي. نو زما فکر باندې دا به ډېر وخت نه ونیسي، انشاءالله تعالی د یوې هفتې په شاوخوا کې به نوی حکومت اعلان شي.
د تاسو مشران د ټول شموله یا پراخ بنسټه حکومت خبره کوي، د طالبانو تعریف څه شی دی له دا ډول یو حکومت څخه؟ ځکه مخکینی حکومت هم ویل چې دا ټول شموله او پراخ بنسټه دی.
لفظ څخه سي معلومیږي ټول شموله حکومت په هغه سي هر څوک، هر قوم او هر قشر او هر طبقه خلک خپل ځان کې وویني او دا حکومت خپل ځان لپاره وبولي. طالبانو مخکې هم په دې اعتبار باندې وړاندې ویني کړې وي او ویلي و چې موږ پر انحصار باندې باور نه لرو، مشک دا ور راځو لمر سر بپسنګ کې نور سیاسيون هم شرکت ولري. دا ځل به هم ان شاء الله تعالی په دغه معنا سره ټول شمول حکومت راځي چې طالب سیوا به نور سیاسيون هم برخه کې ولري.
تاسو فکر د مهال چې طالبانو ټول افغانستان نیولې دي، کوم مسلې په وړاندې تاسو تننګون کې ښکاری خپل طالبانو ته چې د دوی نه ډیر زیات کار تمرکز او تدبیر غواړي؟
څنګه خبره ده خو یو خاص یو د نوې نظام باندې تر غلې ده. نو ننګونې خو ته خبر ده سیستم لري طالبانو لپاره برخه کې زیات. اول ستونزه خو د افغانانو د امنیت وسی الحمدلله، بس په ټول افغانستان کې د افغانانو د امنیت مسله حل شو. ټول افغانانو ناری ولې د اوربند هیلې درلوده، اوربند تقاضا درلوده هغه په عملي ډول باندې په ټول افغانستان کې د اوربند عملي سو په اعلان سمجه غیرو په یو هفته کې څنګه نه پرم په افغانستان کې د وزیر سي او هغه ولایتونو کې د طالبانو حاکمیت باقي کې یو ټک هم نه ده سوی، یو سنجاک هم نه دی ځای سوی، هر څه پر امن دی. یو د امن تقاضا و د ولس هغه پرسو دوما هیله خپل نړیوال ټولنې سره ګډ سفر ده په وړاندې باندې هغه نورې خارجي ستونزې دي د ولس لوژه ده
ژورنالیستان په تیښته دي. په رسنیو کې د خزینه ژورنالیستانو شمیر رو ورو په ورکېدو دی، که څه هم طالب مشرانو ډاډ ورکړی. څه فکر کوئ، ولې املا د رسنیو فعالان اندېښمن دي، ولې لا هم باور نه شي کولی؟
ژورنالیستانو پورې اړه لري، تر کومه حده پورې چې په طالبانو پورې د افغانستان په اسلامي عمارت پسې تعلق درلود. ذبیح الله مجاهد فرنګي کمیشن مشر دوی ته په لومړۍ ورځ باندې وویل، ستاسې په هره معنا باندې آزادي عزت به د بیان آزادي ته موږ ژمن یو، د بیان آزادي به شتون لري، وجود به لري، موږ به هېچا باندې انتقاد نه کوو، نیوکه نه کوو. څه سي اصول دي، څه سي د ژورنالیزم اصول دي، هغه په هغه په هغه ډول باندې میډیا خلکو ته وړاندې کوي. طالبانو پر ژورنالیستانو باندې هېڅ فشار نه دی راوړی، او له هغه راهیسې مسلسل ناستې ورسره کوي، لیدنې ورسره کوي، د هغوی ستونزې حل کوي. داسې ژورنالیستانو اطمینان نه کېږي نو د هغو په هغو پورې اړه لري. طالبانو تر کومه حده پورې چې په طالبانو پورې ارتباط درلودی، طالبانو په ټوله معنا سره د ژورنالیستانو ته د خدمت کولو ټشر ډبولی دی.
په دولتي رسنیو کې ښځې د کار کول نه منې شوې دي، آیا دا پریکړه به دایمي او که موقته؟
یار زما فکر باندې دا پریکړه به موقته وي. طالبانو مخکې هم ویلي اوس موږ ښځو ته، بلکې په تېر عمارت کې که ستا په یاد وي په هغه وخت کې هم ټولو ښځو ته جواب نه ورکړل شوی. په ځینو ارګانونو کې په هغه وخت کې هم ښځو کار کوي، اوس به هم ښځې انشاءالله تعالی دغه پردې د مراتولو او د شرایطو اصولو په چوکاټ کې په ټولو ادارو کې کار کوي. دا پریکړه به قطعي دایمي نه ده.
د طالبانو د فرهنګي کمیسیون غړی عبدالحنان همت و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي. میل آنلاین ورځپاڼې امریکایي ځواکونو ته د طالبانو پر نوي خبرداري یوه لیکنه خپره کړې ده. طالبانو پرون ویل که ټول امریکایي ځواکونه د همدې اګست میاشتې تر وروستۍ نیټې له افغانستانه ونه وځي، دا کار به له ځان سره عواقب ولري. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر جو بایډن په دې وروستیو کې وویل امکان چې له افغانستانه د دوی د همکارانو د ایستلو عملیات د اګست د 1.5 نیټې له ضرب العجل نه هم واوړي. د دې چارې لپاره اړتیا ده چې د امریکا زرګونه سرتیري هم افغانستان کې پاتې شي. میل آنلاین د طالبانو د مرکچی پلاوي د یو غړي سهیل شاهین په حواله لیکلي، افغانستان کې به د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو موده تمدید نه کړي. د مطلب په دوام کې دا هم راغلی چې د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن به له جو بایدن وغواړي چې له افغانستانه د خپلو همکارانو د ایستلو مهلت وغځوي. امریکایي چارواکو له کابله د خپلو همکارانو د ایستلو عملیات بې ساري بللي او ویلي دي تر اوسه یې شاوخوا 10,000 کسان تخلیه کړي دي. نیوزویک مجلې هم پر همدې موضوع لیکنه خبره کړې او لیکلي دي که امریکا او بریتانیا د افغانانو د تخلیه د دوام غوښتنه وکړي، له منفي ځواب سره به مخامخ شي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا دغه عملیات ګړندي کړي او د سپینې ماڼۍ یو چارواکي ویلي یوازې د اګست د 22 او 23 نیټې ترمنځ موده کې نږدې 10,000 کسان په 28 الوتکو کې ایستل شوي دي. هیل ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې د فرانسې ځانګړو ځواکونو د اروپایي ټولنې 200 غړي د کابل هوایي ډګر ته انتقال کړي دي. ورځپاڼې د دې خبرې ډېر جزئیات نه دي خپاره کړي، خو دا خبره یې کابل کې د فرانسې د سفیر د یو ټویټ په حواله کړې ده. دا خبره داسې مهال کېږي چې امریکا تازه له خپلو اتباعو او افغان همکارانو یې غوښتي چې له مخکني احوال پرته دی د کابل هوایي ډګر ته نه ځي. امریکایي چارواکو د کابل هوایي ډګر شاوخوا د داعش د ګواښ خبر هم ورکړی دی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان ویلي دا ګواښ واقعي دی. د بانکونو تړل کېدو او په مخابراتي شبکو کې ستونزې د کابل خلکو عادي ژوند له ننګونو سره مخ کړی دی. په کابل کې یو شمېر خلکو آزادي راډیو ته وویل چې د دوی پیسې په بانکونو کې بند پاتې دي او په بازار کې کریډیټ کارتونه هم نشي موندلی. په ورته وخت کې د مخابراتو وزارت د طالبانو د مخابراتو کمیسیون سره د وزارت د چارواکو د لومړنۍ ناستې د ترسره کېدو اعلان کوي. تفصیل یې په دې راپور کې.
ورسته له هغه چې طالبان کابل تننه وتل ټول بانکونه وتړل شول او په بازار کې د اړینو توکو بیې په چټکۍ سره لوړې شوې چې د خلکو ترمنځ غنی اندېښنې رامنځته کړې. مریم د کابل په یو خونځي کې خون کېده. هغه ازادي راډیو ته وویل په سختۍ سره یې خپلې او د میړه پیسې راټولې او په بانک کې خوندې کړې وې، خو اوس ټول بانکونه تړل شوي او هغه د خپلو اړتیاو پوره کولو لپاره هم پیسې نه لري.
مونږ اوس په کور کې یو افغاني هم نه لرو، زمونږ ټولې پیسې په بانکونو کې بند دي. زه نه پوهېږم چې خپل پیسې چې په ډېر خواري سره راټول کړې څنګه د بانکونو څخه بیرته واخلم. دلته هیڅ حکم نشته چې مونږ سره مرسته وکړي، ټولې پیسې هلته بند پاتې.
خو د مالی وزارت د عامه اړیکو مشر او ویان د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ټول خصوصي بانکونه او د افغانستان بانک به په راتلونکو دوو ورځو کې خپل فعالیتونه بیرته پیل کړي. دا نه یوازې بانکونه تړل شوي چې د خلکو عادي ژوند ستونزمن کړی، بلکې په مخابراتي شبکو کې ګډوډي او د ټلیفون کریډیټ کارتونو کمښت هم ستونزې رامنځته کړي دي. د دولت یو کارکوونکي حمیدالله نن ازادي راډیو ته وویل چې د ټلیفون کریډیټ کارتونه په بازار کې کم شوي او بیې هم لوړې شوي دي.
اوسیدونکی یم، کریډیټ کارت په سر ګردان یم، کریډیټ کارت د کیګینه اوس یو کریډیټ کارت مې واخیستل، قیمت بیه او انټرنټ هم ورسره فالیګینه سرګردان یو نه پېږو.
خود مخابرات وزارت د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د دوشنبه په ورځ د دغه وزارت او د طالبانو د اړوند کمیسون د مسولینو ترمنځ د همغږۍ ناسته شوې ده. په خبر پاڼې کې راغلي په دغه ناسته کې د کارکوونکو په منظم حضور د خدماتو وړاندې کولو په مسلې ټینګار شوی.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
بریتانیا د جی و په سرمشریزه کې پر طالبانو د بندیزونو د لګولو وړاندیز کوي. دا خبره رویټرز خبری آژانس له موضوع د زینو به خبره مقاماتو په حواله راپور کړی ده. د افغانستان په اړه د نړۍ د وو سترو صنعتي هیوادونو سرمشریزه نن سه شنبه ترسره کیږي. سپینې ماڼۍ ویلي دي چې ولسمشر جو بایدن به هم په دې سرمشریزه کې ګډون وکړي. تفصیل د صفی الله ستانکزی په راپور کې.
رویټرز خبری آژانس د با خبره سرچینو په حواله راپور ورکوي چې تمکیږي د بریتانیا حکومت د افغانستان د کړکیچ په اړه د جی 7 په غونډه کې د طالبانو پر ضد د نویو بندیزونو د لګولو وړاندیز وکړي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن چې د دې ډلې دورهي مشري هم په غاړه لري، د یک شنبه پر ورځ غوښتنه کړې وه چې په آنلاین بڼه دې دا سرمشریزه جوړه شي. د بریتانیا د یو حکومتي چارواکي او یو لویدیز ډیپلوماټ په وینا چې په راپور کې د نوم لاخستلو ډډه کړې، د بریتانیا حکومت په دې باور دی چې د طالبانو لخوا د شری حقونو د سرغړونې یا د نورو تنلارو وسلوالو لخوا د یو پټنځای په توګه د افغانستان د خاورې د کارولو په صورت کې باید جی 7 اقدام وکړي، اقتصادي بندیزونه او له طالبانو سره د مرستو بندول په پام کې ولري. د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د یکشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې طالبانو د کابل د هوایي ډګر د ساتندوی امریکایي ځواکونو په وړاندې هیڅ ګام نه دی پورته کړی او تر دې دمه د کابل هوایي ډګر ته د امریکایي اتباعو د خوندي ننوتلو په اړه په خپل ژمنه عمل کړی. له بایدن وپوښتل شول چې آیا د بریتانیا د حکومت د وړاندیز ملاتړ کوي که څنګه. هغه یې په ځواب کې وویل چې هو، زموږ ځواب مثبت دی، خو دا د طالبانو په چلند پورې تړلې ده. اخوا د دوشنبه پر ورځ ناوخته د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان وویل چې ولسمشر بایدن څو واره د بریتانیا له صدر اعظم بوریس جانسن سره د افغانستان په تړاو غږېدلی او تمه ده چې په جی 7 غونډه کې برخه واخلي. ولسمشر دوه واره د بریتانیا له صدر اعظم سره غږېدلی، د جرمني له صدر اعظم سره، د فرانسې او هسپانیې له مشرانو، همدارنګه د ایټالیا له صدر اعظم، د قطر له امیر او د متحده عرب اماراتو له ولیعت سره خبري کړي دي. ولسمشر به سه شنبه د جی او په سرمشریزه کې برخه واخلي چې د افغانستان په اړه جوړیږي، څو ډاډ ورکړي چې د نړۍ مخکښ ډیموکراسي یعنی امریکا د مخکې تک په لاره متحده او سم روانه ده. سولیوان جاته کړه ولسمشر بایدن د امریکا له متحدینو سره له افغانستان د بهرنیو اتباعو او د دوی د افغان متحدینو او همکارانو د خوندي راایستلو په تړاو بحثونو ته دوام ورکوي. لسګو نظر ملکان د افغان حکومت پخواني چارواکي او پوځي له افغانستان د وټلو په لټه کې دي. دا ټول په یو اونۍ کې ورسره تر هغه پیښ شول چې طالبانو د کابل کنټرول په لاس کې واخیست. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن ویلي له کابل څخه د خلکو خوندي استلو لپاره د نړیوالې ټولنې همکاري او همغږي خورا مهمه ده، او دا چې د بشري ناورین مخه ونیول شي او د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنو د تثبیت لپاره له افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړل شي. یو لویدیز ډیپلوماټ بیا رویټرز ته ویلي د طالبانو پر ضد د بندیزونو تصویب دومره ژر ممکن نه ده. لومړی وار څو ورځې
مخکې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر دومینیک راب پر طالبانو د فشار راوړلو په هدف د بندیزونو د لګولو مسله مطرح کړه.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم، نوم می ابراهیم ده د بغلان نهرین ولسوالی څخه په اړیکه کې ما په نهرین ولسوالی کې تقریبا دا دوهمه اونۍ شوه چې د امتین یا اریبا شبکه قطع انکار نه کوي. نو دا نوې شبکه چې پایې تقریبا دو هفته مخکې د تایرو لخوا وایي بمبار شوی و، نو اوس دغه شبکه د کار نه کوي. مشتریان یا دا پیرودونکي چې ټول ام ټي ان سیم کارتونه کارول ټول د خوراک مشکل سره مخامخ دي.
بلې، السلام علیکم، محمد ولی ام د لشکرګاه ښار سره په تماس کې. موږ پیغام دی اشرف غنی ته چې موږ بیا دی غواړو چې نوې هیلو سره غواړو یو د دې کچې د پښتون چې په سره سره د هغه مشهر څه ده موږ قدر لرو مستقدر لري.
زه د ازادۍ رادیو ته دا پیغام وکم دا چې د امریکای ولسمشر جو بایدن د هغه افغانانو د اصلو ژوند کړی دا چې له دوی سره یې کار کړی او اسناد یې ورکړي، کولې په میدان کې د انګریزانو لخوا ورته دا اجازه نه ورکول کېږي چې میدان ته داخل شي او امریکای هیواد ته پناه یوسي. وته یې دا ده چې دوی پاسپورت نه لري، دا چې زیات وګړي پاسپورت نه لري او د طالبانو د ګواښ لاندې دي او ژوند یې له خطر سره مخ دي. نو هیله لرم دغه افغانانو د اصلو حل لاره ولټوي.
السلام علیکم، زه د پکتیکا ولایت د لوګ دی ولسوالۍ نه تجویز دران خبره کوم. موږ د ختنی سره د دینه د افغانانو د وچ د پنشیر جنگ د نوکو دغه خبره د وکو او امن درولي او د جنگ هیڅ پیدا نشته.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
زموږ غاګله ازادي رادیو نه اوري د دغه خبري مجلې د پای شبوته نګدي شوی او راځي چې د خبرونو لنډیز وورو. د ډلې زمیت تړون سازمان اندېښنه لري چې طالبانو لا هم په افغانستان کې د انتقالي حکومت جوړول نه دی پیل کړی. طالبانو لاس پر وړاندې کابل ونیو خو اوس یې چارواکي وایي چې تر یوې اونۍ به نوی حکومت اعلان کړي. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی له طالبانو او نورو افغان مشرانو وغوښتل چې ژر تر ژره د وی هر اړخیز سیاسي حل لارې په اړه موافقه ته ورسیږي. هغه د غوښتنه پرون په اسلام آباد کې د سیمه هیوادونو ته د خپل سفر تر پیل مخ کې رسنیو ته وکړه. د کابل خاروالی چارواکي وای ژر به له ټول خار کانکریټي دیوالونه او موانع ټول شي. خاروالی پر خپل فیسبوک پاڼه یو ویډیو هم خبره کړې چې خی د دفاع وزارت لمخې او محمود خان په لسیمه کانکریټي موانع او دیوالونه لری کیږي. پر افغانستان د طالبانو تر ولکې وروسته د هیواد موسیقي ملي انسټیټیوټ تړل شوې ده. دغه انسټیټیوټ بنسټګر ډاکټر احمد سرمست د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویل چې د طالبانو تیر دورې ته پکتو یې دا پریکړه کړې ده. د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړو د آسیا له پومسی لوبو یعنی فورم تر سره کولو د سرو او سپینو زرو څو مډالونه ګټلې دي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن د متحده ایالاتونو د خوړو او درملو د ادارې اف ډی ای لخوا فایزر واکسین ته د بشپړې اجازه ورکړه یو لویه لاسته راوړنه وبلله. زموږ غاګله ازادي رادیو نه اوري. زموږ خبرونه د ماخام تر وو بجو دوام کوي.
دا ژوند رنگونه
نن دي چره
نعمت الله.
نعمت الله څوک لانی
دیار لا
زګور مچ یو غار دکان مسولیت در لغاړی دی. دلته شي خرڅه،
دلته شیشې لوخي دی، کور ضرورت د ماشومان ساتره وسایل من سره خرڅيږي، نور شیان هم دی د شپسخانه لپاره د کور لپاره.
دا شیان اومده خرڅه یې کپرچون
دا پرچون خرڅه.
څونه وخت کیږي چې دلته کار کوي؟
لاس کالا
نو ته څو کالا نیوی چه دلتا راغلیوی؟
خب مخ که دیمانه می پلارو
که پلار دیمو. پلار موز دلتا کار نکی؟
نه غچته تلای ده
دا مال چې درا وړې ده د کوم سین را وړې
دا د چین نه د پېښور نه د منډای نه د جنه
او څنګه تا مخ کې ویلې چې دلته د پخپل مالونو کې تخفیف راوسته ده تخفیف دې څه لپاره راوسته
تخفیف منګه د بیکاره لاسه تخفیف راوسته چې شیان خرڅي
او چې شیان خرڅ شي بیا به څه کوي
بیا نور چې لکار خص بیا نورمال راوړو تخفیف وسکو او په هغه وخت نرخوي خرڅو
څنګه په دا تخفیف کې تاوان نه کوي
نه تاوان خو نه ده خسره نرخ ورکو یگان دفعه گټه کی که یگان دفعه تاوان
څه فکر کوي چې دا دونه مال به دې په څونه موده کې خرڅ شي
دا مال مینه دوه میاشتې کې شاید خرڅ شي
او وځي چې تخفیف هم راوسته ده خلک راضي اخلي
هاو اخلي خلک ډیر راضي
وست څونه مثلا د ورځې 2 روپۍ سودا کوي
ورځې 15000 4000 دغه نه سودا کوي
زموږ غاګل ازادي رادیو نه اوریدونکو که چیرته انټرنیټ کاروي زموږ خبرونه پر رادیو سربیره پر انټرنیټ کې هم اوریدلی شي پته ده ازادي رادیو ډاٹ کام لدې سره ورو ورو د دغه خبری مجلې د پای شی بوته ورسیدو په کابل کې د سهار ونیمه بجې شوې په بل خبرونه کې مې همکار آرش همایون